ادا په جوزیم د جمهوریت ریاست لپاره احتمالي کاندید.
اوس کاندیدی؟
نه صاحب، زه احتمالي کاندید و ما خو نوملیکنه ته متاسفانه چې ناوخته ورسیدم.
وبخې دغه نوم او تخلص مو نوې را تهکاریږي، څه معنا لري؟
ادا خو می پلا را باندې خی او ویل چې دا مو د کوم نیکه نوم او پوجوج بیا ما خپل تخلص ټاکلی، او که رښتیا را باندې وایې نو د دې دواړو په معنا نه پوهیږم، ځکه چې دا دواړه کلمې دومره تاریخي مخینه لري چې ښایي اوس یې هیڅوک هم په معنا پوه نه سي.
وبخې له مخینه نه مو مقصد څه دی؟
تعجب کوم د تاسو په حال، مخینه یعنې سابقه.
ښه پوجوج صاحب، نو چې په معنا یې نه پوهېدی بیا د څه لپاره دغه تخلص غوره کړی؟
او تاسې باید څنګه پوه کړم، د تاریخي قدامت په اساس مې غوره کړی دی او دا ډول کلمې ډېرې کمې دي. نو
که بده معنا ولري؟
نه لري، متیقن یم چې نه لري. تاریخ موږ ته خراب شیان نه پرېږدي.
ښه پوجوج صاحب، که چیرې ته کاندید شوی وای چې متاسفانه نه شوې نو خوشحاله به وي؟
اوس خو یمه، ځکه چې یو ستر تاریخي مسؤلیت مې له اوږو ښکته سو. زه باور لرم چې بیا به درغلي کېدې، بیا به تقلب کېده، او بیا به حق حقدار ته نه ورکول کېده. نو چې داسې کېدل ښه شو چې کاندید نه سو.
ولې د کاندیدۍ شرایط مو برابر نه شوی کړی که څه بلا؟
شرایط مې ټول برابر کړي وو. مثلا 1,000,000 افغانۍ مې یا په پور یا په وام پیدا کړي وې، د 100,000 رای ورکوونکو ګوتې مې لګولې وې، البته د 100,000 کارتونو نمرې مې پولیسو کې رسولې وې.
نو بیا څه خبره وه؟
خبره د معاونانو خبره وه، هغوی کار خراب کړ، معاونان مې پیدا نه سوای کړی.
ولې؟
نه پوهېږم چې زه کمزوری ورته ښکارېدم او که یې د نغدو پیسو تمه وه، څه ووایم.
نو خلک خو کم نه وو، دوه تنه خو په خپله کورنۍ کې دې هم پیدا کېدل.
ما غوښتل چې سم صحیح کاندیدان ولرم، داسې کسان چې که د رایو بانکونه نه وي نو حداقل د رایو صرافي خو باید وای. هسې بې رایو کسان خو رښتیا هم ډېر دي.
نو تا غوښتل چې په معاونینو ځان کامیاب کړي؟
یو مقصد زما هم دا و.
ولې دې د پخوانه کوشش نه کوه؟
دوه درې میاشتې له مختلفو مطرح کسانو سره چې په اصطلاح د رایو بانکونه او د رایو صرافۍ بلل کېدې په همدې لګیا وم چې قانع کړم. لومړی به یې هو راته وویل، خو څو ورځې وروسته به یې بېرته معذرت وغوښت چې زه له بل چا سره معاون شوم.
نو له دې معلومیږي چې په دې دور کې د معاونین پیدا کول ګران کار و.
هو، ډېر احتمالي کاندیدان خو له همدې عمله له نوملیکنې پاتې سول چې د خپلې خوښې معاونان یې پیدا نه کړل.
نو نه شوای کېدی چې ته له بل چا سره معاون شوی وای؟
د ما نوم تللی و چې کاندیدېږم، نو ځکه چا جرات ونه شوای کړی چې د معاونیت ساتو سلا راته وکړي.
که یې سات درته کړی وای منلو دي؟
هو، د همدې لپاره مې د کاندیدېدو آوازه واچوله. ما ویل که څوک کوم د سړي زوی راته ووایي چې را سره یو ځای سه او معاون مې سه.
نو ولې دا کار ونه شو؟
ځکه چې زه نه د رایو بانک وم، او متاسفانه نه یې صرافي وم او نه یې دخلک.
د دلاور پردیس له خالی جیب نمو د غشیر درته غوړه کړی.
شنډی دی روز بارخودی سن جانانه، سلام بر تو سلام بر من جانانه. بیفور د مرگ نه دیدنونه راوړه، بیفور د مرگ نه دیدنونه راوړه، آفتر د مرگ نه سپین کفن جانانه. هی 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 هی، آیز تو روا لپس سرکوا دلبر، آیز تو روا لپس سرکوا دلبر، You are stylish, I like fashion janana. Yesterday ham da biltana ki seve, yesterday ham da biltana ki seve, tomorrow ham nishta didan janana. Tell me tu ki ba in kucha mi aai, tell me tu ki ba in kucha mi aai, lari taram har ma khustan janana. Gift me das ro shundo, take it pardesa. Gift me the shundo, کیکت پردیسا پترول زی دبل وطن جانانا پترول زی دبل وطن جانانا.
پلار یو سړی راغلی و او ویل یې چې په پلار مې د 2 کلونو مخکې قرض دی، ورته ووایه چې رایې کی.
څه ډول سړی و؟
سپینه ږیره یې وه او لنګوټه یې په سر و.
سپینه ږیره یې وه؟
و.
ما خو له کوم سپین ږیري څخه قرض نه دی کړی.
حاجي صاحب هم و.
حاجي هم و؟
و.
ما خو له کوم حاجي نه هم قرض نه دی کړی.
پلاره هېر شوی بودی مې؟
نه نه نه، هېرېږي به مې ولې زویه، قرض د چا نه هېرېږي.
هغه ویل چې پلار ته مې په ځوانۍ کې پیسې قرض ورکړی وي، نو هغه وخت مې علاج هم نه و کړی.
زاخل خو به نه نومېده؟
او پلاره، حاجي زاخل یې نوم و.
څومره وږی سړی دی، دستي بیا ورپسې راغی.
زیاتره لیکوالان د بیان د ازادۍ په دې دور کې هم پټې خولې ګرځي، دا چې ولې، نو دغه کیسه واورئ چې پوه شئ.
ما چې ورځ تر بلې د حکومتي چارواکو خیانتونه، اداري فساد او درغلۍ لیدلې، نو ځان مې مسؤول وګاڼه چې انتقاد پې وکړم، او دغه کار مې د انتقادي مقالو په لیکلو سره پیل کړ. ځکه مطبوعات ډېر وه او هم د بیان ازادي وه، او باید د بیان د ازادۍ له دغه بهیر نه د چارواکو د اصلاح لپاره کار اخیستل شوی وای. پرله پسې مې په 2 ورځپاڼو کې مقالې چاپ شوې، او خپل هم 2 تلویزیونونو او راډیوګانو ته لاړم چې په ګردي میزونو کې برخه واخلم او د چارواکو په خیانتونو بحث او انتقاد وکړم. یو ورځ په یو محفل کې یو چارواکي تر پیژندلو وروسته زما د مقالو ډیر زیات تعریف وکړ، او نورو ته هم وروپیژندلم چې زه یو حق شناس او ذکي لیکوال یم چې د قانون د اصلاح لپاره ډیرې ښې انتقادي مقالې مطبوعاتو ته ورکوم. د چارواکي دې کار حیران پاتې کړم، ځکه د ما ډېرې مقالې د همده په اړه وې، او تر ټولو ډیر مې همدای پکې هغه د چا خبره ټکولی وه. 2 ورځې وروسته 3 تنو هغو چارواکیو چې ما یې په ضد مقالې لیکلې وې او په ګردي میزونو کې مې د هغوی په خیانتونو او فساد انتقادي بحثونه کړي وو، هر یوه یوه تحفه راولېږله. 2 تنو یې د موبایل قیمتي سیټونه او 1 تن یې ښکلی کمپیوټر. دغو سوغاتونو په رښتیا سره یو څه پڅ کړم، او هغه پخوانۍ تیزي، تندي او کرکه نه وه راپاتې. خو بیا مې هم خپل کار ته دوام ورکاوه، او په هماغه ډول مې هم مقالې لیکلې او هم مې په ګردي میزونو کې برخه اخیسته. خو یوه ورځ یو ملګري راته وویل چې مقالې دې نرمې شوې دي او هغه پخوانی تریخوالی نه لري. 2 ورځې وروسته هماغه چارواکي چې ما به په ضد ډېرې مقالې لیکلې له کورنۍ سره مېلمانه کړو، او په ډېر قیمتي هوټل کې قیمتي ډوډۍ را باندې وخوړه. ډوډۍ نه وه چې سم د ټوپک ډاز و، دومره منفي اثر یې وکړ چې له خوړلو وروسته مې سمدستي مېرمنې راته وویل چې نور به تلویزیونونو او راډیوګانو ته د بحث لپاره نه ځي. هغې ویل چې کېدای شي د دغه ښاغلي په ضد دې له خولې څه ووځي او ورته هم وشرموي. سره له دې چې د چارواکیو صفتونو، سوغاتونو او مېلمستیا مې انتقادي اراده سسته کړه، خو بیا مې هم د مقالو لیکلو ته دوام ورکړ، او غوښتل مې په هیڅ صورت کې ماتې ونه منم او خپل وجدان او ضمیر ته ځان خجالت نه کړم. ما غوښتل د بیان له ازادۍ څخه اعظمي ګټه پورته کړم، او په فساد اخته چارواکي خلکو ته رسوا کړم. خو خبر نه وم چې چارواکي به مې په خپلو پیرزویونو داسې خوله او لاس وبخې را وتړي چې هغه د چا خبره سون به هم په ضد ونه شم وهلی. په رښتیا سره همداسې وشول، او زه هم لکه د نورو با ضمیر او با احساسه لیکوالانو د بیان د ازادۍ په دې طلایي دور کې د فساد کوونکو پیرزویونو کلک وتړلم، او چې کله هم د انتقاد اراده وکم نو تر ټولو مخکې مې میرمن په مخ کې ولاړوي او وایي چې شرماوه موم، هغوی څه درسره کوي او ته دې څه کولو اراده لرې؟
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو عبد الله سمدی، عبدالرحمن، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.